سلام سهار مو په خیر. د ازادۍ راډیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 14 هجري لمریز کال د کب 11 ده چې د 2022 میلادي کال د مارچ له 2 سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. له هر څه مخکې د خبرونو لنډیز. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په نیویارک کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د دې دفتر مشره د برلاینز به امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی چمتو کړی راپور وړاندې کړي. د نړیوال بانک مشرتابه بورډ هغه پلان تایید کړی چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې له کنګل شویو پیسو څخه د څه باندې 1 میلیارډ ډالرو د کارولو اجازه ورکوي. د نړیوال بانک د اعلان له مخې دې پیسو ته د تعلیم، کرنې، روغتیا او د کورنیو لپاره د پروګرامونو د تمویل په برخو کې سمدستي اړتیا لیدل کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غواړي چې په کابل کې کور په کور تلاشۍ ودروي. د سازمان پرون د رسنیو راپورونو ته د اشاره په ترڅ کې پر ټویټر ولیکل چې طالبان د خلکو کورونو ته ننوځي او ویره خپروي. د طالبانو حکومت د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د یاغیانو، اختطافګرو، غلو او جنایتکارانو پر ضد عملیات پیل کړي. د پاکستان او هند استازو پرون په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو د لانجې په اړه خبرې وکړې. هند او پاکستان په 1960 میلادي کال کې د نړیوال بانک په منځګړتوب د اوبو د ویش تړون لاسلیک کړی، خو دا دوه هیوادونه یو بل تورنوي چې له دې تړون نه یې سرغړونې کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون وویل چې روسي پوځیانو په خارکیف ښار کې جنگي جنایتونه کړي دي. د روسیا په تروریزم تورنه کړه. بل لور ته په پلازمینه کیف کې روسي ځواکونو د تلویزیون برج ویشتلی چې د ولسمشر زلنسکی په وینا په دې برید کې 15 کسان وژل شوي. او ملګرو ملتونو د هغو خلکو لپاره چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله اغېزمن شوي د 1.5 میلیارډ ډالره بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤل مارتین ګریفیتس ویلي چې دا د اوکراین د خلکو لپاره تر ټولو تورې ورځې دي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. تخنیکي چارې قادر جلالوف سنبالوي. وړاندې د دې او نورو خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د ملګرو ملتونو یوه اندېښنه په افغانستان کې د تروریستانو له فعالیتونو څخه ده.
افغانان دغه ډول څرګندونې، تشویش اچونکي او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅونه او ورته کمپاین بولي.
په داسې حال کې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې پر تړون 2 کاله اوښتي، په یو تفصیلي راپور کې د دې تړون اغیزو ته کتنه کوو.
مختل دین سره خبرې یو پایلې ته ورسېږي. په نظامی برخه باندې فشار راوصلای شو، له هغه طریق نه واک تر لاسه شو.
هند او پاکستان د اوبو پر سر د خپلې لنجې د حل لپاره خبرې کړي. او په نړیوالو مسایلو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل وروستی حال درکو او د دې جګړې پر عواملو بحث کوو.
د فبروري 13 په نړیوال لرلید کې یو تحول رامنځته کړ. هغه دا چې لیبرالیزم دیکتاتوري په وړاندې مقاومت کوي.
او افغانستان سبا له بنگلاديش سره د کرکټ لومړی شل اووریز لوبه کوي.
د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبه ترمنځ به دوه نړیوالې شل اووریزې لوبه ترسره شي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزو د خبرونه لومړی موضوع راخلو. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې نن د افغانستان پر مسایلو د بحث لپاره یو غونډه په پام کې ده. په دې غونډه کې د امنیت شورا غړي برخه اخلي او ملګري ملتونه به د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور د غونډې له برخوالو سره شریک کړي. د موضوع جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې دفتر مشر د برلاینز به امنیت شورا ته خپل راپور وړاندې کړي. اخلي لاینز د دې غونډې په اړه تېر اونۍ چهارشنبه په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره خبرې کړې وې. هغه وخت یو نامه ویلی وو چې د بشری مرستو د اقتصادي پرمختګ مخته د پروتو خندونو او شونځیو ته د ټولو نجونو او هلکانو د بیا ورتګ پر تیاری خبرې کړې دي. تر دې لیدنې کتنې مخکې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د بیا منسجم کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو که د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونه نیول شي خلک به ومري او ترهګري به پراخه شي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي متقید برالاینس ته وویل چې دا څرګندونې له حقیقت لرې دي.
افغانان دغه ډول څرګندونې تشویش اچونکي پارونکي او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅونه او ورته کمپاین بولي.
ملګرو ملتو له نړیوالو د افغانستان لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. خو دا څرګندنه ده چې د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې به برخوال په بشري برخه کې د افغانستان په تړاو څه نظر ورکړي، ځکه چې د ملګرو ملتو په مرکزي دفتر کې په نیویارک کې د افغانستان په اړه په داسې وخت کې دا غونډه جوړې شي چې د نړۍ پاملرنه د اوکراین مسلې ته اوښتې ده او ملګرو ملتو هم د اوکراین جګړې ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده.
و موریدل چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د نړیوال بانک مشرتابه بورډ هغه پلان تایید کړ چې لمخې د افغانستان د بیا رغونې له کنګل شویو پیسو څخه د څه باندې 1 میلیارد ډالرو کارولو ته اجازه ورکوي. د نړیوال بانک د اعلان لمخې د پیسو ته د تعلیم، کرنې، روغتیا او د کورنیو لپاره د پروګرامونو د تمویل په برخو کې سمدستي اړتیا لیدل کیږي. د پلان لمخې دا پیسې طالبانو ته چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي نه ورکول کیږي، بلکې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو او د نړیوالو خیریه ټولنو لخوا به د افغانستان له خرابیدونکي بشري حالات او اقتصادي بحران سره د مرستې په برخو کې ولګول شي. د افغانستان د بیا رغونې د صندوق پیسې په اګست میاشت کې وروسته له هغه کنګل شوې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او ورستره مرستندویو هیوادونو خپلې مالي مرستې چې د افغانستان د حکومت په سلو کې څه باندې 70 لګښتونه یې برابرول هم بندې کړې. د دې مرستو د بندېدو په نتیجه کې د افغانستان د اقتصادي سقوط، د نغدو پیسو د کمښت او بشري بحران لا ژور شو. د نړیوال بانک په بیان کې راغلی دی چې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګل شویو پیسو د آزادولو لپاره د لومړي ګام په توګه به مرستندوی هیوادونه د 600 میلیون ډالرو په ارزښت د تعلیم، روغتیا، کرنې او کورنی ژوند په برخو کې د پروژو د تمویل په اړه پریکړه وکړي. بیان زیاتوي چې په دې پروژو کې به د نجونو تعلیم او په ټولنه کې د ښځو د ګډون برخو ته ځانګړې پاملرنه وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو اوس ورزو د اوکراین تودو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر او د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې روسیه د اوکراین د زیربناو د نړولو هڅو ته دوام ورکوي. انتوني بلینکن پرون وویل چې په اوکراین کې له بشري حقونو د روسیې سرغړونې په زیاتېدو دي او ولسمشر ولادیمیر زلنسکي څرګنده کړه چې روسي پوځیانو جنګي جنایتونه کړي دي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د اوکراین د دوهم ستر ښار خارکیف په مرکزي میدان کې د روسي ځواکونو بمباری له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون وویل چې روسي پوځیانو په خارکیف کې جنګي جنایتونه ترسره کړي دي. د روسیه په تروریزم تورن کړه. بل لور ته په پلازمینه کیف کې روسي ځواکونو د تلویزیون برج بشتلی دی چې د ولسمشر زلنسکي په وینا په دې حمله کې 15 تنه وژل شوي دي. په اوکراین کې د جګړې اونۍ پوره شوه او هلته بشري وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل چې د اوکراین خلک له سخت حالت سره مخامخ دي. د روسیې د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه د نړیوالو بشري قوانینو پر بنسټ هر شېبه په زیاتېدو دي. روسیه پر ښوونځیو، روغتونونو او د استوګنې پر کورونو بریدونه کوي. دوی بنیادي زیربناوې ولي، د اوبو زیرمې، د ګاز او برېښنا مرکزونه چې د اوکراین په میلیونونو استوګنو ته اسانتیاوې برابروي چې له سختې یخنۍ خوندي شي هدف ګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې روسیه باید سمدستي اوکراین پرېږدي. روسیا چې دی بریټ د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو نوم ورکوي وای چې دوی ملکان نه پنښه کوي. د روسیې دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې هغه اوکراینیان د نورو سیمو ته ولېږدي چې له پوځي تاسیساتو سره نشتي ژوند کوي.
په اوکراین کې نن د جګړې اووم ورځ ده. لکونه کسان تر اوسه له دې هېواده کډوال شوي او نږدې 1 میلیون نور په کور دننه بې ځایه شوي دي. ملګرو ملتونو له نړیوالو څخه د دې بې ځایه شویو او کډوالو لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
ملګرو ملتونو د هغو کسانو لپاره چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال اغیزمن شوي دي د 1.5 میلیارد ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤل مارتین ګریفتس پرون پر یوه بیان کې وویل دا د اوکراین د خلکو لپاره تر ټولو تورې ورځې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره یا UNHCR وایي چې د مرستو 1.1 میلیارد ډالر به د راتلونکو درې میاشتو په مخه پر شاوخوا 6 میلیونو اوکراینیانو د اوکراین پر داخل کې مصرف شي او څه باندې 550 میلیونه نور ډالر به پر هغو کډوالو ولګول شي چې پولانډ، هنګري، سلواکیا او په سیمه کې یو شمېر نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د اوکراین د ننه تر 12 میلیونه ډیر کسان مرستو ته اړتیا لري او د دغه هیواد د سه شنبه تر ماښامه د ملګرو ملتونو په وینا تر 6,60,000 ډیر کسان کډوال شوي دي. د اوکراین په داخل کې تر تیرې شپې د 1 میلیون کسانو د بې ځایه کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. داسې اټکل کېږي چې ښایي د 4 او 5 میلیونه ترمنځ اوکراینیان مجبور شي چې د جګړو له امله خپل هیواد پرېږدي او په نورو هیوادونو کې پناه واخلي.
د اوکراین د جګړې او د دې جګړې له کبله د بشري وضعیت په اړه معلومات مو اورېدل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولې پر اوکراین برید وکړ؟ دا مسله احمد شیبر له عبدالکریم حقانیار سره چې په روسیه کې لوړې زده کړې کړي او د روسیې له چارو سره آشنا دی په مرکه کې مطرح کړې ده. ښاغلی حقانیار د مرکې په پیل کې پر اوکراین د ولسمشر پوتین د حملې علت داسې روښانه کړ.
پوتین د تیرې پنجشنبې په ورځ او د روسیې دفاع وزیر د سه شنبې په ورځ باندې دا خبره وکوله چې د دوی هدف د اوکراین اشغال نه ده، لیکن دی د خپل ملي ګټو او د روسیې د امنیت په خاطر باندې دا قدم واخیستی. کله چې دوی دغه خپل هدف ته ورسېدل، دوی بیرته خپل قوتونه شاته کړل.
په دغه محاسبه کې اقانیار صاحب ستاس په فکر روسیې له دې حملې سره په ځای د دې چې څه ترلاسه کړي ډېر څه یې له لاسه ورکړي دي، د اروپا اعتماد یې له لاسه ورکړی دی، په ورته وخت کې شای دوی دې ته تشویش لرلو چې اوکراین د ناټو غړیتوب ترلاسه نه کړي، خو ممکن دا حمله د ناټو د لاس پراختیا سبب شي. تازه دا خبرونه هم کیږي چې فنلند او سویډن هم ممکن له ناټو سره یو ځای شي.
زه فکر کوم چې له سیاسي اړخه ورته وکتل چې د فبروري تلویزیون په نړیوال لرلید کې یو تغیر، یو تحول رامنځته کړ. هغه دا چې لیبرالیزم دیکتاتوري په وړاندې باندې مقاومت کوي او بالاخره صف جوړوي، او روسیې ګمان کوم یا د غلطو استخباراتي معلوماتو پر بنیاد باندې یا بل هر دلیل چې درلود، د اوکراین د خلکو دغه سی یووالی او د غوی هغه فکر چې دوی لري، هغه ځینت چې لري چې هغه د ازادي ساتل دي او هغه د اشغال په مقابل کې مقاومت ته، او بل اړخه ګمان نه کوم چې پوتین د داسې یو محاسبه کړې وي، ځکه چې په تیر کې په 2 کاله وړاندې چې کله کریم روسیې اشغال کړ دوی همغسې یو ډول محاسبه درلوده، ولې اوس داسې یو عکس العمل وښودل سو چې ګمان نه کوم په ټول تاریخ کې دي په نړۍ په کچه باندې دغسې یو عکس العمل ښودل سوی وي. او هغه دا چې روسیه یې په یو خطرناک حالت کې راګیر کړه. تر ټولو خطرناک یې هغه اقتصادي بندیزونه دي چې روسیه تقریبا د ایران و حالت ته ورکش کړه.
له دغه حالته لکه څنګه چې تاسو تشریح کو، روسان او خصوصا ولادیمیر پوتین څنګه راوتلی شو؟
دا یو ډیر خطرناک کار دی. د جنگ شروع کول اسانه دی په تاریخي لحاظ که یو ګوري، ول د جنگ ختمول ورته ډیر ستونزمن ممکن تمام شي. لوی اخوا اوکراین رئیس جمهور زیلنسکی د دې غوی خبرې سماد ما د نجات حق له فکر مکه وي، ما ته مهمات راوستوي، او دا ډېر خطرناک حالت ځکه واقع سو سي دي. زما د معلوماتو پر بنیاد باندې تر اوسه پورې کابو 2000 هغه اوکراینیان چې په اروپا کې اوسېدل په داوطلب ډول اوکراین ته تللي دي او غواړي په دغه جګړه کې د روسیې په مقابل کې وجنګېږي. له بل اړخه تاسو ګورئ چې اکثرو اروپایي هېوادونو ځینې مادي او ځینې هم د اسلحې په تړاو باندې کومکونه ور روان دي او داسې معلومېږي چې دا جګړه به نه د یوې هفتې جګړې نه به د یوې میاشتې جګړې دا جګړه ممکن دوام پیدا کړي. خطر یې دا ده چې روسان به ونهشي کولی چې د دانباس او د کریم نه دفاع وکړي. ممکن روسان داسې حالت ته راکش شي چې دوی مجبور دي چې د دانباس نه بېرته عقب نشاني وکړي او اوکراین ته خپل اوسنۍ پولي چې دي دا پولي پراخه کړي او که پراخه هم نه کړي کم تر کمه د روسیې دپاره به اوږدمهاله سرخوږی رامنځته کړي او بل دا چې د روسیې اقتصاد به ممکن تر هغه ډېر کمزوری شي کوم چې اټکل کړي.
د سیاسي چارو شنونکی عبدالکریم حقانیار و چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر عواملو یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په مشرانو جرګه یا سنا کې د اقلیت مشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په خاطر یو ځل بیا د ولسمشر جو بایدن پر پریکړه سخت انتقاد کړی. مچ مکانل د امریکا ملت ته د جو بایدن د وینا په درشل کې وویل چې پوځ ته د خبرداری ورکړی و چې له دې سره به ترهګري پیاوړي شي، خو د ده په وینا ولسمشر بایدن په دې خبره سترګې پټې کړې.
د امریکا په مشرانو جرګه کې د اقلیت مشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولسمشر جو بایدن پریکړه ناسمه وبلله او ویل چې هر لوري یې سم نه و ارزولی. میچ مکانل پرون د امریکا د سنا غونډې ته وویل چې بایدن د پوځي قوماندانانو او سلاکارانو سلا مشورې له پامه غورځولي.
پریکړه دا شوه چې موږ په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف له مشي بهر شو. د ولسمشر بایدن جګپوړو پوځي سلاکارانو هغه ته خبرداری ورکړی و چې له افغانستانه وتل به ترهګر پیاوړی کړي، زموږ وفادار شریکان به له خطر سره مخامخ کړي، په سیمه کې به زموږ استخباراتي وړتیاوې سختې وځپي. خو د بایدن ادارې دې خبرداریو ته پام ونه کړ او د ځواکونو په داسې ایستلو یې لاس پورې کړ چې له ناورینه ډک و.
میچ مکانل څو ساعته مخکې تر دې دا نیوکې وکړې چې ولسمشر بایدن د امریکا ملت ته کلنۍ وینا وکړي. بایدن په خوا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې ده او ویلي و چې دا پریکړه په حقیقت کې له ولسمشر ټرمپ څخه ورپاتې وه. ولسمشر بایدن دا خبره هم کړې ده چې په قطر کې د ولسمشر ټرمپ د ادارې او طالبانو توافق دی له یو سخت انتخاب سره مخامخ کړی و.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبه کې به نوریاس نوري له نورو مطالبو سره درسره وي، خو اوس څو لنډ خبرونه. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ لوبډلو ترمنځ د شل اووریزو لوبو لړۍ پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک ازادۍ راډیو ته ویل چې دا لوبې سر له سبا شروع کیږي.
ټاکل شوې ده د افغانستان او بنگلاديش کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د شل اووریزو لړۍ پنځشنبه په ورځ پیل شي. د ویل چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ به دوه نړیوالې شل اووریزې لوبې ترسره شي. دغه لوبو لپاره افغان لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله چې پایله به هم ښه وي.
افغان لوبډله به د شل اووریزو دوهمه لوبه د شنبه په ورځ له بنګلاديش سره وکړي. د هند او پاکستان ترمنځ یوه ناآشنا ډیپلوماتیکه هڅه د دواړو هیوادونو استازو پرون په پلازمینه اسلام آباد کې د اوبو پر لانجې خبرې وکړې. په دې غونډه کې پاکستان د برېښنا د لسو بندونو د جوړېدو پر سر اعتراض وکړ او ویل چې دا د اندس د اوبو د تړون مخالفه هڅه ده. په 1980 کال کې دواړو هیوادونو د نړیوال بانک په منځګړتوب د شپږو هغو سیندونو د اوبو د ویش تړون لاسلیک کړ چې د دوی ترمنځ شریک دي. وروسته له دې چې دغو دوو هیوادونو په 1990 کال کې له برتانیا څخه خپلواکي واخیسته، درې ځلې یې په خپلو کې جګړې کړې دي، خو اوبه هغه څه دي چې دوی خبرو ته کېنولې دي. د هند او پاکستان ترمنځ په 2019 کال کې اړیکې وروسته تر هغه ډېر کړکېچن شول چې هند تر خپل واک لاندې کشمیر له خپلې خاورې سره یو ځای کړ. له دې وروسته اسلام آباد له نوې ډیلي سره ډیپلوماتیک اړیکې سړ کړل، دوه اړخیز تجارت یې ودراوه او پر سرحد یې د تجارتي مالونو پر تیرېدو بندیز ولګاوه. خو تېره اونۍ د پاکستان صدراعظم عمران خان د هند صدراعظم نریندرا مودي ته بلنه ورکړه چې د اختلافونو د حل لپاره یوې ټلویزیوني مناظرې ته چمتو شي. دا و د نننې خبری مجلې مطالب
له خبرونو ور اخوا
زمانو ریاس نوري نه کې له منی د خبرونه په دې برخه کې مودې د وهې تړون ته کتنه کړې چې پرونې دوه کال پوره شول خو د افغانستان په اړه به نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم وکړو. د دوهې د تړون د لاسلیک دوه کاله پوره شول، هغه تړون چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د سولې د مرکچي پلاوي مشرې په افغانستان کې د اوسني وضعیت لامل بولي. خو طالبان وایي په افغانستان کې د نوي نظام جوړول دغه تړون یوه برخه وه. د طالبانو د حکومت ویان دغه راز ادا کوي چې د دوی لخوا د دوهې تړون ټولې برخې عملي شوي، خو امریکایانو تر اوسه ډېر موارد نه دي عملي کړي. د دوهې تړون ته مو په دې تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
پورا دوه کال وړاندې له اتلس کلنې جګړې وروسته د امریکا او طالبانو د پلاویو ترمنځ هوکړه، هغه هوکړه چې د ډیرو په باور د بهرنیو ځواکونو وتلو او دغه شان افغانستان کې د جمهوري نظام د کمزوري کېدو او په دغه هیواد کې د طالبانو بیا واکمنېدو ته یې زمینه برابره کړه. د طالبانو په استازیتوب په قطر کې د دوی د هغه مهال د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د امریکا په استازیتوب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه تړون لاسلیک کړ. په دې هوکړه کې چې د 2020 کال د فبروري په 9 دوحه کې لاسلیک شو، امریکا ژمنه وکړه چې د 2020 کال د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. او طالبانو بیا له امریکا سره هوکړه وکړه چې د القاعدې په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې پرې کوي. که څه هم چې د افغانستان تیر جمهوري نظام دا ادعا درلوده چې د هوکړې په جریان کې نه دی پرېښودل شوی، خو په هوکړه کې راغلی و چې د افغانستان حکومت به 15,000 طالب بندیان خوشی کړي او له هوکړې درې میاشتې وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د دغه مواردو په شمول په دې تړون کې پوربند او د تاوتریخوالي په کمښت هم ټینګار شوی و. خو د دې تړون هیڅ یوه برخه هم په خپل ټاکلي وخت عملي نه شوه. امریکایي ځواکونه په درې میاشتنی ځنډ له افغانستان څخه ووتل. د طالبانو 15,000 بندیان له شپږ میاشتنی ځنډ وروسته خوشی شول. بین الافغاني مذاکرات هم په شپږ میاشتنی ځنډ سره پیل شو. طالبانو تاوتریخوالی هم کم نه کړ او د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ القاعده شبکې سره خپلې اړیکې هم پرې نه کړې، که څه هم طالبان وروستی مورد ردوي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د سولې د مرکچي پلاوی مشر محمد معصوم ستانگزای آزادی رادیو ته وویل چې د هوکړې د رامنځته کېدو په بهیر کې د افغانستان جمهوري نظام څنډې ته کړل شو، نو ځکه د دې تړون د تطبیق پر وړاندې ستونزې رامنځته شوې او له امله یې په افغانستان کې روان وضعیت رامنځته شو.
هغه برخه چې د بین الافغاني مذاکرات او د یو نتیجې ته د رسیدو په خاطر و، د دې په خاطر و چې د سیاسي جوړجاړي لارې نه د داسې یو هررخیز او همه شمول چوکاټ کې د ټولو د ګډون لپاره زمینه برابر شي او په افغانستان کې د یو مشروع لارې نه با کولیک ډول شي، دا برخه متاسفانه نه تنها سی عملی نه سوله بلکې نیمګړې پاتې سوله. او درېمه دا ده چې مختلف دینه سي خبرې یو پایلې ته ورسیږي په ډېره عجله په نظامی برخه باندې فشار را وصلی سو او له هغه طریق نه په حساب واک ترلاسه سو.
د افغانستان د مخکینی نظام د سولې مرکچی پلاوی غړی فوزیه کوفی هم وایي چې د دوحې تړون د افغانستان د جمهوري نظام سقوط ته لاره هواره کړه.
نادیده گرفتن و کنار زدن نظام
د سولې په خبرو کې د افغانستان د نظام په څنډه تکول سره د طالبانو راتګ ته زمينه برابر اسو. مخبل د مذاکراتو په لړ کې د طالبانو په چلن کې بدلون لیده. په تړون کې راغلی و چې اسلامي امارت د دې کلمې ذکر کول په تړون کې د جمهوري نظام لپاره یو بدیل و.
که څه هم د دوحې په تړون کې یو مهمه برخه د بین الافغاني مذاکراتو پیل و او د دې کار لپاره د دواړو لوریو لخوا پلاوی هم جوړ شو، خو دغه مذاکرات هیڅکله په دوامداره توګه ترسره نه شو. له دې سره سیاسي ګوندونو هم د پلاوی په جوړښت نیوکې درلودې او مرکچي پلاوی ټول شمول نه ګڼه. د حزب اسلامي د رهبری شورا غړی همایون جریر وایي چې د دوحې تړون تر ډیره د امریکا لخوا عملي نه شو.
مذاکرات بین الافغانی باید براه میفت.
بین الافغانی مذاکرات باید پیل شوی وای او د افغانستان ټول سیاسي خواوو باید پکې ګډون کړي وو او له سولې وروسته د نظام په تړاو باید هوکړې ته رسیدلې وه. په وار وار زمینه مذاکرات ته برابره شوې وه، خو ښاغلي غنی دغه بهیر خراب کړ. امریکایانو کولای شوای چې له بیلابیلو لارو له خپل نفوذ استفاده وکړي او ښاغلی غنی سولې ته چمتو کړي، خو دا کار یې ونه کړ، ځکه د امریکایانو سیاست دا و چې افغانستان کې پراګندګي رامنځته شي او د دوه تړون ټولې برخې پلی نشي.
خو مخکینی جمهوری نظام او په ځانګړي ډول ګوښه شوي جمهور رئیس غنی به تل ویل چې بین الافغانی سولې ته ژمن دی، که څه هم چې د امریکا د بهرنیو چارو مخکینی وزیر مایک پامپیو همغه مهال ای بی اس تلویزیونی شبکې سره د خبرو پر مهال ویلي و چې د دوحې تړون دوه محرمې برخې هم لري چې کانګرس ته به وړاندې شي. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه هوکړه لیک د 2020 کال د مارچ میاشتې په 11مه تصویب کړ، خو د دوه کلونو په تیریدو سره تر اوسه هم د دې هوکړه لیک د دوه محرمو برخو د جزئیاتو په تړاو څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د مخکینی نظام د مرکچی پلاوي له مشر محمد معصوم ستانکزي نه مو پوښتنه وکړه چې دغه دوه محرمې برخې څه وي، خو ښاغلي ستانکزي د دې پوښتنې په ځواب کې په لیکنې بڼه وویل چې په دې تړاو به بل وخت خبرې وکړي. خو اوس مهال په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین چې د دوحې تړون د لاسلیک کېدو پر مهال د دې پلاوي غړی و، ازادي راډیو ته وویل چې
توافقنامه کې داسې څه نشته چې هغه رسنیز شوی نه وي. د دوحې توافقنامه دوه برخې لري، یو په خپل توافقنامه ده او بل یې د تطبیق میکانیزم یا تشریح ده. د دې علاوه موږ د دوحې په توافقنامه کې له امریکایانو سره داسې لیکلي څه نه لرو.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم وایي چې دوی د دوحې تړون ټولې برخې پلي کړي، خو د امریکا لخوا تر اوسه دغه تړون په بشپړه توګه نه ده پلی شوی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو وروسته هم په دوی د نړیوالو لخوا دا انتقادونه موجود دي چې له ترهګرو ډلو او په ځانګړي ډول القاعده شبکې سره یې اړیکې نه دي پرې کړي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د مخکینی نظام د سولې د مرکچي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکزی وایي اوس هم د دوحې تړون په ازمون کې دی، که څه هم د دوحې له تړون وروسته په افغانستان کې هیڅ امریکایي سرتېری ونه وژل شو، خو اګست میاشت کې په بیړه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال دیارلس امریکایي سرتېري ووژل شول. دغه امریکایي سرتېري د داعش په برید کې چې د 170 افغانانو ژوند یې هم واخیست ووژل شول، او بالاخره د دوحې هوکړې د عملي کېدو نتیجه داشت و چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل. په دغه هیواد کې جمهوري نظام رنګ او طالبان وخت ته ورسېدل.
او اوس به هم ملالی بشیر ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال له افغانستانه د افغانانو پر وتلو د طالبانو بندیز ته پام کړی دی. د مقالې د لیکوال په باور طالبانو په دې اقدام سره د دوی پر حکومت د امریکا د بندیزونو لیرې کولو شرطونو ته نه ویلي. طالبانو د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې افغانان نور پرته له دلیل له افغانستانه نسی وتلی او ښځې پرته له محرمه د سفر اجازه نه لري. امریکا او برتانیې د طالبانو پر دې اقدام انتقاد کړی دی. د برتانیې ولور پوری ډیپلوماټ دا اقدام د نه منلو وړ بللی دی. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو ولور پوری څېړونکو ویلي چې د طالبانو دا پریکړه په کورونو کې د شذو د بندي کولو په معنا دی. تر دغه پراخو انتقادونو وروسته د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د سه شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د هدف له هغو خلکو دی چې قانوني اسناد نه لري، خو مجاهد پرته له محرمه د شذو پر سفر د بندیز په اړه هیڅ نه دی ویلي. په مقاله کې راغلي چې زرګونو افغان ترجمانان او نور افغانان چې په افغانستان کې د څو کلنې جګړې پر مهال له امریکا سره همکاري کړې وه غواړي له هېواده ووځي. طالبان د تیر کال په منی کې یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل. له هغه راهیسې امریکا زرګونو افغانان د امریکا په ګډون نورو ځایونو ته انتقال کړي دي. زرګونو نور کسان له امریکا سره د همکارۍ په خاطر د خپل ژوند او امنیت له بیرې او همداراز د لوږې او اقتصادي بحران له کبله غواړي له افغانستانه ولاړ سي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې بیا په دې اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې له افغانستانه د وتلو پر مهال شپږو افغانانو له ځان سره څه شی وړي دي. د مقالې په پیل کې لولو چې که تاسو یوازې یو څو ساعته وخت ولرئ چې په یوه لاسي بکسه کې له ځان سره تر ټولو زړه ته نږدې شیان واخلئ، څه شی به انتخاب کړئ؟ په مقاله کې راغلی چې تیر اگست میاشت کله چې طالبانو په افغانستان کې خپلواکي اعلان کړ، زرګونو افغانان له دې انتخاب سره مخامخ شول. د بیل کې پتو ک په مقاله کې راغلی چې یوې یوازې پاسپورت او موبایل ټلیفون، بل د قران کریم نسخه او بل افغانستان خپل سپین آیفون 14 پلس له ځان سره وړي. په مقاله کې راغلی چې تیر کال افغانستان څخه باندې 160,000 کسان د الوتکو له لارې وتل، چې د مقالې د لیکوال په وینا ډیری کسانو یوازې یو څو ساعته وخت درلود چې خپل وسایل راټول کړي.
دا برخه هم دومره وخوده. ازادي راډیو خبرونه دوام لري.